السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال نن دولس کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. په روانه خبرونه کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د سختدریزې ډلې پر ضد د پولیسو د روانو عملیاتو په اړه هم تازه جزئیات اورئ. دغه راز د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. حقیقت څه دی او تاندې څانګې اونیز پروګرام. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د خپرونې پیل د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات په خبرونو کو چې اجمل اند برابر کړی دی.
دا هلمند والی وی په دې ولایت کې د نشئی موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لا تیرې وی ونې رئیسی پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونې پیښې د اندېښنې وړ بولي. او د کوټې د ښار په وڅنډه کې نن یوې چاودنې څلور کسان وژلي او دوه ویشت تنه نور ټپیان کړي دي. دا هلمند والی ویاند وبخیدا هلمند والی وی په دې ولایت کې د نشئی موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لا تیرې وی ونې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. حیات الله حیات نن ازادي رډیو ته ویل په تیرې ونې کې په کجکی مساکلا واشیر او دیشو ولسوالیو کې د نشئی موادو پر فابریکو کاروباریانو او لابراتوارونو هوایی بریدونه شوي چې د په وینا د نشئی موادو د قاچاقچیانو سربیره پکې وسلوال طالبان هم په نخښه شوي دي. خاغلی حیات وایي په دې عملیاتو کې په سلګونو ټنه نشئی مواد له منځه وړل شوي. همدارنګه د طالبانو مرکزونه په نښه شوي چې زیات تلفات وراوختي. او په دې عملیاتو کې قاچاقبران هم په نښه شوي چې څو تنه قاچاقبران وژل شوي. د هلمند والی زیاته کړه د عملیات به دوام وکړي او هره ولسوالۍ کې چې دوی د نشئی موادو د فابریکو او کاروبار په اړه استخباراتي معلومات ولري هلته به هغه سیمې په نښه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونو د پیښو زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي. د دې خونو ویان سیمودین پسرلین ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې دوی د قتل تختونو او سوداګرو ته د ګواښونو شپېته پیښې ثبت کړي. د ښاغلي پسرلي په خبره دغه مسله د دې سبب شوي چې میلیونونه ډالر له هیواد نه ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د سوداګرو د خوندیتوب لپاره د یوې طرحې د جوړولو خبره کوي، خو دا چې دا طرحه څه ډول یوه طرحه ده او کله به عملي کېږي څرګنده نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د نړیوالو بازارونو سره د وسلیدو په هدف څلور کلنه مالی ملي پالیسي جوړوي. د دې وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیالې کاملې صدیقي وویل دغه پالیسي به د خصوصي سکتور په وده کې مهم رول ولري او د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې به هم ډېره مرستندویه ثابته شي. اغلې صدیقي وویل یاده پالیسي به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه او اقتصادي شورا ته د تایید لپاره واستول شي. دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش نن ولسی جرګې ته دولس تنه کاندید وزیران معرفي کړل. نوموړي د دې وزیرانو د معرفي پر مهال ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساسو حالاتو ته په پام او د ملي حساسیتونو په درک سره دي دغه وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. دا کوټې د ښار په وڅنډه کې نن یوې چاودنې څلور کسان وژلي او دوه ویشت تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وایي د پاکستان د پوز د یو ډګروال موټر د بس یو تمځای ته نږدې ولاړو چې چاودنه وشوه. د چیما په وینا د چاودنې پر مهال د پوز ډګروال په موټر کې نه و. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی رسنیو ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې د ځان وژونکي برید د دوی ډلې کړې. چارواکو ویلي پیښه کې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي او په ټپیانو کې بیا د پاکستان د امنیتي ځواکونو څلور تنه شامل دي. د کوټې د ملکي روغتون ویان وسیم بیګ د مړو شمېر تایید کړی. ویل کېږي چې بریدګر په ځان پورې لس کیلو ګرامه تړلي چاودیدونکي مواد چولي چې چاودنه یې کړې ده. دا پاکستان امنیتی ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سختدریزو اسلامي اعتراض کوونکو سره هغه مهال پنخته او تاوتریخوالي وغوښتل چې غوښتلې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې له تیرو درې اونیو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړو د اعتراض په توګه تړلی و. کله چې نن سهار وختي پاکستاني امنیتي ځواکونه د دې واټ د پرانیستو لپاره راټول شول، د اعتراض کوونکو سره یې په اخو ډب کې لږ تر لږه یو پولیس وشل شو او تر یو سلو دیرش تن نور ټپیان شول. په عینحال کې پاکستاني چارواکو نن وروسته له هغه چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شو د دې هېواد تلویزیوني چینلونه د سیمې د ژوندۍ تصویرونو خپرولو څخه منع کړل. د اسلام آباد د پولیسو یو ویان تایید کړی چې په خوډب کې یو پولیس وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس خبریال چې د تاوتریخوالی په سیمه کې وایي لږ تر لږه یو غورځېدلی جسد یې لیدلی چې ظاهرا یو اعتراض کوونکی ښکارېده. په اسلام آباد کې د پاکستان د طبي علومو د انسټیټیوټ ویاند ویلي د شنبې د ورځې تر غرمې پورې له سیمې 109 ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. دی ویاند ویلي لږ تر لږه 93 ټپیان د امنیتي ځواکونو کړي وو. د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند شاوخوا 2000 پلویانو له تیر درې اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ د ښارونو ترمنځ وسلوونکي واټ ته اعتراض په توګه تړلی وو، خو نن سهار 8500 پولیسو او امنیتي ځواکونو د دوی د خورولو لپاره عملیات پیل کړل. دا خبر
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دولس کاندید وزیران د اعتماد د رایې د اخستلو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. دا کاندید وزیران د ولسمشر دوهم مرستیال معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضاع کشور و مادر که منافع و مصالح اولیای مردم رای تایید بدهید.
روان خبرونه کې اوري چې د افغانستان پانګوال محمود کرزی وی عینو من قانوني اسناد لري او دغه مسأله به د سیاسي غچ اخستنې په لوبه کې شامل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت غواړي د دې خارګوټي د پانګونې په اړه تحقیقات وکړي. د تاوتریخوالي یو شمېر قرباني شوي مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی.
موږ امیدوار یو چې اړوند عدلي او قضایي ارګانونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا وڅېړي.
د پاکستان په اسلام آباد کې د یوې سخدریزي ډلې پر ضد د پولیسو د روانو عملیاتو حال هم درکو او دا هم اوري چې د مصر په زوی جنگي الوتکو پر ګڼو هغو موټرو حمله کړې چې له هغو په استفاده پرون پر یو جماعت حمله وشوه. حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرامونه د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش للوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستلو لپاره د شنبې پر ولسي جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسي جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسي جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ور معرفي کړي. جزئیات رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
بلاخره افغان حکومت دولس کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش د شنبې پورز د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره معرفي سویو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان
هغه وای له تاسو محترم وکیلانو نه زما غوښتنه ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او ملي مسایلو ته په درک دغه کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړی. نصیر احمد درانی د کرنې مالداری او اوبو لګول وزارت، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی دفاع وزارت، ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزارت، یما یاری فوایدامی وزارت، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت، مصطفی مستور اقتصاد وزارت، حمید تحماسی ترانسپورت وزارت، شهزاد گل ایوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، ګل آغا شرزای د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم وزارت او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په پرلپسې ډول له حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران د باور اخیستلو لپاره دوی ته معرفي سي. د جرګې غړي په انتقاد سره وایي چې د درې وزارتونو بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیران دوی ته نه دي معرفي سوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت غواړي چې پاتې وزارتونو ته کاندید وزیران او دغه شاندستر محکمې د عالی شورا غړي هم د باور یا عدم باور را اخیستو لپاره دوی ته معرفي کړي. هغه وایي حکومت باید د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران ژر معرفي کړي او دغه شاندستر محکمې عالی شورا غړي هم معرفي کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوای په دې اړه کار باندې او ډاډ ورکړل چې ډیر ژر به د کابینې او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم د باور اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د معرفي شویو کاندید وزیرانو د پروګرامونو تر اورېدو وروسته به دوی ته د رایو د صندوقونو د ایښودو پریکړه وکړي.
وامریدل چې د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن ولسی جرګې ته دولس کاندید وزیران معرفي کړل. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت لخوا ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو هرکلی کوي او د حکومت دا کار ستایي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل د کابینې له بشپړېدو سره به په وزارتونو کې کارونه چټک او د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسیږي. له ښاغلي رنجبر سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د کابینې د غړو د معرفي کېدو د سرنګوالي پړه ترې پښتنه کړي.
ګټور اقدام دی، دا به ډیر وخت سوی وو. مګر دا چې اوس دا کابینه معرفي کیږي دا هم یو پیشرفت دی، یو د لاسته راوړنه ده. و به ګورو چې پایلې به څه وي. دا خو هغه دی، دا خو هغه یو حالت دی، رکود ماتوي او هغه معلق بودن د وزیرانو له منځه وړي. اوس وزیران به په کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دوی اوس کار به له پخوا نه ډېر فرق لري او دوی به ډېر په جرأت خپل عملي اقدامات د اصلاحاتو په اړوند وکړي.
که دا راته ووایي چې رنجبر صاحب د کابینې درې مهم کلیدي وزارتونو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دي معرفي سوي، یعنې ولې ستونزه په څه کې وه؟ او که چېرې معرفي نه سي نو ستونزه نه راولړي؟
دا چې اوس هم نه دي معرفي سوي دي، دا فقط سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا هغه دا حقوقي نظام بنسټ لري او حیثیت د نظام ته زیان رسوي. دا باید حتما په دې قسمت کې هم اجراات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رایه ورکړي، رایه ورنه کړي؟ آیا باور دا شته چې دوی به رایه ترلاسه کړي؟
نو دا خو دوی هغه اساسي دنده ده چې دغه وزیرانو هغه توانې چې دوی ته لیږل شوي دي سی بي دا باید په دقت وویني. هغه چې پیژندل شوي څېرې دي دغه په قسمت خو قضاوت اسانه دی. دا ټول خلک دوی شاهد دي چې دغه وزیرانو چې پخوا کار کړی په جګو مقاماتو کې دي څونه را سره ولي درلودلې موافق نو. مګر ستونزه د دې افرادو په قسمت کې دی چې هغوی کاملا پیژندل شوي څېرې نه دي، څوک نه پیژني. د دوی په اړوند د ما پیشنهاد ولسی جرګې ته دا دی چې فقط د دوی د هغه مسلکي بودن په قسمت کې سوالې د دقت وویني چې دوی هغه اهلیت لري د دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوي دي نه دي پیشنهاد شوي. آیا کوم پخوا کې دوی کوم ستونزه درلوده که نه درلودله او که دا خبرې ټولې مثبتې وي زه په دې اړوم چې دوی ته حتما باید دوی رای ورکړي چې دغه حالت لږ تغییر وکړي. دغه سرپرستۍ
ولسی جرګې ته د دولس کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د حقوقي چارو د کارپوه کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینا قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې شامل نه شي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عینو د مینې د مزکه په بدل کې 15 میلیونه ډالر خاروالۍ ته ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې په حکومت کې به باوري سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینا هم پکې شامل ده او پیلې په عینو مینا کېږي. محمد حدیث پردیس پر
د پخوانی ولسمشر رور او د کندهار د عینو مینې لوی پانګوال محمود کرزی د حکومت لخوا د عینو مینې د اسنادو د څرنګوالي د هر اړخیزو څېړلو په غبرګون کې وایي د غسمک قانوني اسناد لري او یا د مسله باید د سیاسي لوبي ښکار نشي. ښاغلی کرزی تیر ورځ ناوخته په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي د عینو مینې د سمکې په بدل کې 15 میلیونه ډالره د دغه ولایت ښاروالۍ ته ورکړل شوي دي. که څه هم محمود کرزی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ښایي اشاره یې له حکومت سره د پخواني ولسمشر حمید کرزی اختلافاتو ته وي. څلور څلوېښت ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د عینو مینې د اسنادو د څرنګوالي د هر اړخیزو څېړلو فرمان ورکړی چې اوس تازه رسنیو ته راوتلی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د همدې موضوع د څرنګوالي په اړه میاشت مخکې یو باصلاحیته پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی:
زمانی که این حکم به اداره لوی څارنوالۍ مواصلت ورزید، بسره وقت به منظور تعمیل از این حکم
دی وی کله چې دغه حکم لوی څارنوالۍ ته راورسید، مونږ د عملی کولو لپاره په وخت پلاوی وټاکه او میاشت وړاندې دغه پلاوی کندهار ولایت ته معرفي شو. لای هم څېړنې روانې دي او دغه مسله به د جمهوری ریاست د حکم له مخې څېړل کیږي. خو دا چې تر اوسه څېړنې څخه یې ښاغلي رسولي په دې اړه جزئیات ورنکړل. عینو مینه د کندهار ولایت په شمال کې هغه لوی ښارګوټی دی چې په شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د راپورونو له مخې دغه ښارګوټی په افغانستان کې یو له معیاري او پرمختللو ښارګوټو څخه دی چې میلیونونه ډالره پکې پانګونه شوې ده. په ورته وخت کې په حکومت کې وی باوري سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت غواړي په ټول هیواد کې د ښارګوټو د اسنادو د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي چې پیلې له عینو مینې څخه وو. هڅه مو وکړه د دې موضوع په اړه د ارزۍ د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. که څه هم دا لا نه ده معلومه چې د عینو مینې اسناد ستونزه لري او که نه، خو په افغانستان کې د ځمکو غصب له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په تېره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې شاوخوا 14,000 کسانو په ټول هیواد کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه غصب کړې ده چې په لویه برخه کې ښارګوټي جوړ شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې له دې وروسته به د ځمکو د غصب دوسیې له یوې مخې د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. د روانو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د جمهوري ریاست وروستي حکم ته په اشارې سره وایي که قانون په ټولو یو شان پلی شي، نو ولس به هم د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د حکومت تر شا ودرېږي. صدیق پتمن آزادی رادیو ته وویل:
بررسی کیږي، خو عمومي بررسی دی، د ټولو لپاره یو شان وي او موږ د بررسی سره مخالف نه یو. بررسی د حکومتونو حق دی چې عدالت تامین شي، اما کله چې به د عدالت په نامه سیاسي برخورد کیږي دا به ټولنه د انحطاط خواته بیږي.
د ښاغلي پتمن په وینا تیرو تجربو ته په کتو دا به ممکن نه وي چې حکومت لیبي مخې هغه ښارګوټي چې په غیر قانوني توګه جوړ شوي بیرته راوګرځوي، خو په خبره کې حداقل له دې وروسته یې مخه نیول کیږي. دا یو نیک اقدام دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. عبدالله دا خبرې د نومبر د 15 نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 1400 کمپاین په پرانست غونډه کې وکړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي په دې هیواد کې د تیرو کالونو په مقایسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوي، خو د نوموړي په خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی دی. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ورځې په مناسبت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په لوړ سطح دوام لري. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په برخه کې جدي مبارزه وکړي. عبدالله د شنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځنی کمپاین په پرانیست غونډه کې په دې اړه وویل:
وضعیت امروز خشونت
دی. وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د روپۍ ټولنې پلاوي د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوي مشر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمیرې ډېر نهیلي کوونکي دي او په وینا یې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظري وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د هغې خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی.
آماری که در وزارت ثبت شده
دا وایي هغه شمیرې چې په وزارت کې ثبت شوي د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی راکم شوی، خو دا رښتیا نه شي کېدی ځکه د امنیتي ستونزو له کبله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2615 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمیره 1531 ته راښکته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې د موجودیت خبره کوي. د دغه کمیسیون د 2018 میلادي کال راپور څرګندوي چې په 13 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3280 پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمشنری سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر بعضې ولایات خشونت کاهش پیدا کړی،
په ځینو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی او په ځینو کې لا هم نه دی کم شوی. علت یې دا دی چې په هغو ولایتونو کې چې تاوتریخوالی کم شوی یو نسبي امنیت ټینګ شوی او په رس کې داسې کسان ګمارل شوي چې قضیې ښه تعقیبوي. له دې ټولو سره د افغانستان ولسي جرګه د افغان ښځو شبکه او یو شمېر خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي، خو افغان حکومت تل دا خبره کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې د دې پالیسۍ د چمتو کولو په تړاو له سوداګرو او اړوندو نورو بنسټونو سره مشورې پیل کړي دي، وایي ممکن تر دوه راتلونکو میاشتو پورې دغه پالیسي وروستۍ او اقتصادي شورا ته وړاندې شي. افغان سوداګر وایي یو معیاري پالیسي کولی شي افغانستان په یو تولیدي هیواد بدل او په سوداګرۍ کې انډول رامنځته کړي. یوسف خان زدران پی رپورٹ لري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ یو داسې ملي پالیسي جوړوي چې له 2013 میلادي کال نه تر 2023 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ او پانګونې اهداف تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې لاندې عملی د شنبې په ورځ د ځینو نړیوالو سوداګریزو بنسټونو او افغان سوداګرو یو مشورتي غونډه رابللې وه، وایي په دغه پالیسۍ کې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور ودې ته ډېر پام اړول شوی دی. د یاد وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیال کامل صدیقي وایي دا پالیسي ممکن تر راتلونکو دوو میاشتو پورې ورسته شي.
له دې سره چې د سوداګرۍ ملي پالیسي نه وه، خو افغان متشبثین د نړۍ په هر ځای کې خورا بریالي وو. موږ وغوښتل چې د سوداګرۍ ټول مسایل په یوه پالیسۍ کې راټول کړو ترڅو سوداګر ورڅخه لا ګټه واخلي. په تیره هم د صادراتو په برخه کې او د خپلو افغاني مالونو د معیاري کولو په برخه کې.
دا په داسې حال کې د جاپان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د انډول نه موجودیت او کم صادراتو څخه ناراضه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې شنبې په ورځ څلورم ملي کانفرنس ته وویل د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه یې بیا 10% ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اقتصادي برخې رئیس مرزیو چن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل یوه معیاري پالیسي افغانستان نړیوالې پانګونې او سوداګرو ته نږدې کولی شي او نړیواله ټولنه د داشان یوې پالیسۍ ملاتړ کوي. له دې سره افغان سوداګر چې د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي، هیله مند دي چې یاده پالیسۍ د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو ترڅنګ نړیوال سوداګر هم د یوې داسې پالیسۍ او قوانینو په لټه کې دي چې پانګونه یې خوندي کړي.
موږ په تیرو 1514 کلونو کې یوه ملي پالیسي نه لرله چې زموږ سوداګري رهنمایي کړي او په تولید او صادراتو متمرکزوي. همدا سبب دی چې موږ نن د بیلانس د کسر سوداګري لرو چې له هر اړخه توازن نه لري.
افغانستان دا مهال د سوداګرۍ د نړیوالې خونې او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري، خو د ښاغلي نصرت په باور د ځانګړو پالیسیو د نشتون له کبله دغه هیواد لا هم د سوداګرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو نن په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې د پلویانو د خورولو لپاره عملیات پیل کړل. د دې ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لارې او دوکانونه تړلي وو. د پاکستان مقاماتو د دې ګونغړو ته تېر شپې تر نیمای پورې مهلت ورکړ چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. سالم احمد صالح پی رپورټ لري.
د پاکستان پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تېرې شپې په نیمایي کې پای ته ورسید. د دې افراطي ډلې غړو له دریو اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لار او دوکانونه تړلي. دوی د اسلام آباد او پینډی ترمنځ پر فیض آباد پله اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دواړو ښارونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ سوی دی. تر سپېده چاودو وروسته شاوخوا 8500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار سول. پر دغو کسانو د وشکې بهونکي ګاز ترڅنګ رابړي مرمۍ هم کارول سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای پر ځای نشتې هم سوي دي. د اسلام آباد د یو روغتون چارواکو نن سهار ویلي و چې 40 ټپیان ورورل سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. وی ویل د مسالې په شار کې ورځنی ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خبرولو لپاره د وشکې بهونکي ګازو تر کارونې وروسته پلسګونو کسان ونیول. دغو اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په گزارونو سره مقاومت کاوه. تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وایي د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد دی استعفا وکړي ځکه د دوی په وینا د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په تعدیل سوي قانون کې د کاندیدانو د لوړې لمتن څخه د ختم نبوت جمله لري کړې ده. مظاهره چان وایي دا مقدساتو ته سپکاوی دی خو حکومت ټینګار کوي چې دا فقره بیرته اصلاح شوی ده.
و امر دل چې په اسلام آباد کې د وې سخت دریسي ډلې د اعتراض د ختمولو لپاره نن د پاکستان پولیسو عملیات پیل کړل. په جرمني کې یو کمپنی غواړي چې برقی الکترونیکی ترکتورونه جوړ کړي. په دې اړه لیس مت ساروانو
په جرمني کې یو کمپنی برقی ترکتورونه جوړ کړی دی. دا ترکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقی وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلد کمپنی چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي د لیتیم په بیټری چلیدونکو تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نمیشی او ټاکل شوی دی چې راتلونکي کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور 8.5 هاس پاور یا 50 کیلو واټ قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعت چلی شي. همدارز دغه تراکتور 650 ولټ بیټری 100 کیلو واټ ساعت برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په 100 کې اټیا چارجیږي. د فند کمپنی په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه ما توکل د جوزجان ولایت په فسټیټي د ولفاری په فسټیټي سره په تماس یم. ما چې شاید اول د سبغان د والي څخه دی چې پر موږ باندې نه وخت نه دوه دېستا نن د ټولې دې سېستا نه نن دا کا دا سېستا چې موږ پر ځانو باندې راته چې نو څه نه هم نه غالو اولاد ټول غرق خلاص زل پر دا ولان چې څه ته هم واده و هم ګوتو هم 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 پیسې ته کابل ګور دې مخ پر واره و نو سره هغه باندې در بدر از موږ مال و حال ټول زب څه پیسان را پوهه دې موږ څه 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 ټول څه نه زب لار موږ دا کا دا سوې نه دې چې موږ هم فورې و چې.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاتیا صلاح د مور و سره څخه ستاسو سره کومه وړه وړه چې دا وزیر ته پاسه چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار زما په ګومان سره په ځاتهونه کې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. د غراس لنډو خبرو نورسته د افغانستان د نوسي سپورتي خبرونه هم لرو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدلای شي. اجمل اند سټوډیو ته راغلی او د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
دا هلمند والی وایي په دې ولایت کې د نشه موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لتیری ویونه پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي په هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونې پیښې د اندېښنې وړ دي او میلیونه ډالرې له هیواد نه ایستلې دي. دا کوټه د خار په وسنډ کې نه نیوي 14 څلور کسان وژلي او 22 تنه نور ټپيان کړي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي 14 د پوز د یو ډګروال موټر ته نږدې شوې ده خو خپل ډګروال په موټر کې نه و. دا پاکستان امنیتي ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سختدریزي اسلامي تراس کوونکو سره هغه محل پنخته او تاوتریخوالي واوختل چې غوښتل د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې لتیر درې اونۍ راځي پکې د تحریک لبای کې یا رسول الله د مذهبي ګون ملاتړ د اعتراض په توګه راټول شوې دي.
واصل وصال سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. افغانستان د آسیا کبډي جام سیالیو په دوو لومړنیو لوبو کې له جاپان او پاکستان څخه ماتې ومنله. د افغانستان د بدني روزنې د معلوماتو له مخې افغان کبډي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه پاکستان ته د 4-28 نمبرو په پایلې سره او دوهمه لوبه جاپان ته د 9-9 نمبرو په پایلې سره وبایلله. د آسیا کبډي جام لسم پړاو سیالۍ د جمعې پر ورځ په ایران کې پیل شوې چې د لسو هیوادونو خزینه او نارینه لوبډلې پکې ګډون لري. په دغو سیالیو په الف ګروپ کې افغانستان، پاکستان، جاپان، عراق او هندوستان او په بي ګروپ کې بیا د کوربا ایران ترڅنګ د سریلانکا، ترکمنستان، کوریا او تایلند لوبډلې شامل دي. افغانستان خپل بل لوبه د هند او روسي لوبه د عراق په وړاندې ترسره کوي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرکټ لوبغاله جوړیږي. د کرکټ بورډ وایي فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لوبغالي د بنسټ ډبره 13 ورځ په یو لړ ځنګړو مراسمو کې کیښودل شو. د خغلی وتک د معلوماتو لمخې دغه لوبغاله چې په شل جریبه ځمکه کې جوړیږي لګښت مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په سویلي ولایت کندهار کې د هندوستان لخوا د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرکټ یو لوبغاله جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او د نیوزیلند او پیرو ټیمونه هم د فوټبال 2013 نړیوال جام سیالي وتوتل. لا دې سره هغه 2.5 ودونه هم مشخص شول چې په روسیه کې کېدونکو نړیوال جام سیالیو کې به ولوبېږي. د فوټبال پروان نړیوال جام کې د جنوبي امریکا نه 15، له اروپا نه د کوربه په ګډون 14 او له آسیا څخه به هم 15 لوبغاړي ګډون ولري. د لومړي ځل دی چې د آسیا له لوی وچې څخه 15 هیوادونه چې پکې ایران، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او سعودي عربستان شامل دي د فوټبال نړیوال جام سیالي وتلار پیدا کوي. د لوبغاړو ګروپ بندي د لندن میاشتې په 10 منټه د کرملن په ماڼۍ کې کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت څه دي د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مورا کړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو پاره سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي.
کمګو تسوین لکه د هارورډ پوانتون باندې ډول د اکسفورډ پوانتون د ټول خصوصي پوانتون دی. کاش کې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو. په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و. هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس پخپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان، دی پخپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم پخپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغه کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرې؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی. د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته تاسو په خپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کړو هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد امتحان یې واخیستل شو د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکیده مثلا د یو پوهنتون نه بیزان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجوده وي دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو څارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې کس رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړی د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي څوک چې تقلب کوي هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته. ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی ویشلی هم نه دی یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي که په معینیت کې کوي که په وکالت کې که قومندانې که بلې هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه د آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغه سي کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. بیا د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 60,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسې شل زره فیصد د بل پنځه ویشت زره شي یا دېر زره په دې کې مشکل نشته، ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډېر تفاوت دی. مونږ کاملا دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی اووه سوه او اته سوه کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روی کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روی کنټرول او په کور کې مناسب چلند وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلې و.
همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپېریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغسې روي کوي، خو د ده په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بدې روي ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یوه ځوان د بدې رویې له کبله رامنځته شوې وه.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و. په تومانچه وشتلی و او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او د خور یې وشتلی و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپ لري.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي، دغسې رویې څنګه مناسب او ښې کیدلی شي؟ په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا دی چې مونږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته باید لبی کوي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ته ترمنځ دا ړنګیږي. اکثرا حالت شاهد دی چې همدغه ځوانې چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته وایي چې تاسې کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او د دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیري مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کوي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسانو ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکانو ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی. همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي، داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
اره یو کور یو شهزاده لري کنه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه، ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې به موږ لپاره شهزاده نه کنه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ څه دا شهزاده نه، هغه د نور شهزادګان مې، نو هغه مجبور مې کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کی، یعنی ټول خلک خو د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني، او کور کې دای نو به هر شی چې زغوري هغه کی.
موږ په پښتنه دا سی وکړو چې څنګه کیدلې شي د ځوانانو دغه بد روي په خور ویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې بیا خراب نکړي؟ خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
صوفي صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپور ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، دغه احساسات کنټرول کړی شي، داسې احساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د روي او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روي مناسب او سمې وي په کور کې؟
دبان نیمګه مثلا درکو چې مثلا نور خلک مونږ نه درکې کنه او مونږ خپل احساسات کنټرولو ادا د جوبد کور کې موسی مقابل لورې د ملک درکې او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کې
اغلی معیار په دې خطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کېدل شي یعنی هلکانه اونجونی باید څه وکړي
لمړی بزه باید ویم چې دوی کورنۍ مشران باید څه وکړي د غصې نه د کار نه اخلي سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهیږي غلطی یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر هغه باید کینول شي څه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینول شي کنه عادي سم صحیح خبرې ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کې تر څو په راتلونکي کې بیا څه کار ونه کړي
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کیدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي لاروپو استاد زیولحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولای شي
هر لار نشی کیږي ردی په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدل شي اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښتنه چې خداګاهي ازان پوهاوی هغه د بحث چې خپل په ځان باندې پوهیږي مونږ ټول دغه سیو لروانی اړه نورمال خلک نه یو دا رانه کیږي دسه بلې دا چې د کورنۍ جوړښت څه عیار شي چې لدی ورسته بیا دسه نشي د همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمینی باید بدل شي ټول دا خبر رټولیږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونه دی چې بدی وسکي او سره دی وکړي خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې څو شی به ترې ساتي او دا لارښوونه روان په انیز بحثونه کې شته
بد چلندونه چې ځوانانه په کورنۍ کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري مثال که پراتلونکي کې دوی څغواړي بیا داسېونه شي لکه اوس چې تکرار شوی وو څنګه کې دي چې یو ځوان بیل توتریخوالی هغه کار چې د توقع له کورنۍ څخه وي هغه بیل توتریخوالی په کور کې وشي
د حاکمیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره ښه نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو به خپل زور معلوم کړئ تاسو به یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته دې فرمول مخې زمونږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي په اسانه سره دې څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي لاس نه راځي بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو اوله مسله زده کړه ده د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځ ته راځي یا پوهیږي نه ترسره کوي چې هغه باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که مونږ یو خبره کوو که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو مونږ ورسره همقدې سو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تر سره وخت له ټولو برخو ته ویسي زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو لکه خپل ځان ته چې فکر کوو نورو ته فکر وکړو خو خپل حقوق وپېژنو خپل حد وپېژنو د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد در راشو هماغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وایو هسې نور باندې فشار رانه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو دا ټول سره معنا کېږي نو
خوګوریدونکو د تان نڅانګي دا خبرونه هم دومره وا تربل خبرونه مو په پاکه لاس پرم
خطلم درت میوان کتلوا میں بخا
خطلم درته می و نا قتل و می بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و می بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و می بخا لمبا ولوا میں بخار